دقیق ترین خبرها با شماست. همکارم اجملند نوقت به استودیو رسید با مهرموره های خود که کل ما به حد دوستش داریم و مراتش همه ای کنیم. بفرماین.
ډیر زیات من نظرونه منګل قدرمن دوستانو سلامونه درته وړاندې کوو په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه او همدارنګ د سیمې په اړه ریپورټونه ولرو. د سر موضوع مو په کوټه کې ورستۍ بریدونه دي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو دا سترګندونه کړي چې ګوندې د کوم ګوندې هیواد څخه په دې بریدونو کې د لاس لرلو خبره راپورته کوي. په دې موضوع باندې ریپورټونه او مرکې لرو خو پیل خبرونه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې دي او ملګري ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عایش مواصل خارته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. خاغلی زاخلوال د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیا وروستۍ حمله وغندله او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کوي. په دې حمله کې یو شپېته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي ویل چې وسلوال له یو ګوندي هیواد پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي، خو حضرت عمر زاخلوال وایي چې ممکن هغه ترهګر چې له پاکستان افغانستان ته تللي د داسې حملو په پلان کې لاس ولري چې پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېر کورنۍ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې پرتې دي. له پچیرګام ولسوالۍ څخه چې ځینې وبخۍ له پچیرګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې جلال آباد ته تښتېدلی وایي خلک داسې راوتلي چې هیڅ شی ورسره نه دی راخیستی. د ننګرهار ولایت ویاند عطا الله خوګیڼی وایي چې بې ځایه شوو خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو امکانات یې محدود دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې یو غړی جکرټ د افغانستان د ملي والی په حکومت کې د همکاري او تفاهم پر اهمیت ټینګار کړی. خغلی ریډ او په کابل کې د امریکا سفیر پرون د ملي والی حکومت له دواړو مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وکتل. د حکومت د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي سناتور جکرټ په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. د جزجان د درزاب ولسوالۍ د قزلغوش کلی ملا محمد نبی له حکومت سره د همکارۍ په تور وشل شوی. د سیمې خلکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مولوي محمد نبی د داعش وسلوالو وژلې. سیمه ایزو چارواکي ویلي مولوي محمد نبی د خپل کلی د امامت ترڅنګ د درزاب ولسوالۍ د معرف ریاست په دینی مدرسه کې تدریس کاوه. د داعش وسلوالو څو ورځې وړاندې د ننګرهار په بچیرګام ولسوالۍ کې هم لس تنه ووژل چې مخور کسان او قومي مشران پکې وو. ملګری ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د مواصل خار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره یو وخت ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلې زتو ګوښلې دي. د دې سازمان د بشري حقونو کمیسون پرون ویل چې د مواصل په 15 کیلومتر کې د تلول ناصر په نوم سیمه کې لږ تر لږه اویا جسدونه موندل شوي چې په مربعو لګېدلي. و دې کمیسون ویلي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه دا رپورټونه نه دي تایید کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارچر وایي چې د دوی په مشه ائتلافي قواوی د سوریې د رقه خار د بیرتنیول لپاره چمتووالی نیسي. کارتر پرون په پاریس کې د ائتلاف د دیار لسګړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې وروسته څرګنده کړه چې د رقه خار بیرتنیول عملیات به د مواصل د بیرتنیول عملیاتو سره سم ترسره شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې اصلي مرکز ګڼل کیږي. د روبین شاهینی په نوم یو ایرانی او اصل امریکایي پر ټولنیزو رسنیو داسې معلوماتو خپرول لامل پاتل لس کاله بند محکوم شو چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران دولت ته سپکاوی بلي. د روبین شاهینی یو نږدې ملګری ویلي چې پر هغه امریکا ته د جاسوسۍ تور هم لګېدلی. د روبین شاهینی ملګری د ازادي راډیو له ایراني برخې سره په مرکه کې پرون څرګنده کړه چې شاهینی درې میاشتې په ایران کې بندي وو او د محاکمې جریان یې په ډېره چټکۍ ترسره شو. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخانی وزیر کولن پاول ویلی چې د نومبر د 8 نیټه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراټیک کاندیدی هیلری کلینټن ملاتړ وکړي. کولن پاول چې خپل جمهوری غوښتونکی دی، د نن په امریکا او بهرنۍ نړۍ کې ورته د قدر په سترګه کتل کیږي. کولن پاول پرون ویل ډونالډ ټرمپ د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره وړ کاندید نه دی. د په وینا نوموړي امریکایانو ته داسې ژمنې ورکړي چې د پوره کولو وړتیا یې نه لري. پاول ویل ټرمپ هر ورځ په یوه بڼه امریکا ته سپکاوی کوي. نوموړي لاتین امریکایان، افریقایي امریکایان، ښځې، خپل ګوند او په نړۍ کې زموږ ملګري سپک کړي. کولن پاول هیلری کلینټن خپله 20 کلنه ملګري وبلله او هغه یې وستایله. پاول ویل هیلری کلینټن هوښیار او پیاوړې ده، د بهرنیو چارو یوه ښه وزیره وه، توازن لري او منزل عالی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلي فکر کوي چې نوموړي به په بشپړه توګه د ولسمشۍ وړتیا ولري او دا وظیفه به په ښه توګه ترسره کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د دې هیواد په قونسلګری کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلیزې وژنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري ایستنې په اړه و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت دې پرېکړې داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګوندې جرمنی د ترکیې فشارونو ته غاړه ایښي. د عثماني ترکیې لخوا د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژنه ځینو تاریخ پوهانو ډلیزه وژنه بللې، خو ترکیې دا مسله رد کړې او یو کم شمیر ارمنیان هغه وخت وژل شوي چې علت یې کورني جنګونه و نه د دې عیسوي اقلیت د له منځه وړلو لپاره د عثماني حکومت پلان. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډریسډن د سیمفونی ارکسټر ته احوال ورکړی چې دا کنسرت چې ټاکل شوی و د نومبر په 14 نیټه جوړ شي لغوه شوی. د جرمني رسنوی یو رپورت ورکړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم بن علي یلدریم په شمول د ترکیې لوړپوړو چارواکو ته هم په دې کنسرت کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا وی پاڼه پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وپوري چې په کوټه کې د پرونی هغه برید چې د پولیسو د یو روزنیز مرکز په لیلیه شوه، د تلفاتو شمیر لوړ شوه دی. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې لدی خبر کو چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویلي د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه انتقادونه پر ځای نه دي چې وایي د بریدونه په یو ګوندی هیواد کې پلان شوی. دا خغلی زاهر خلوال سره به بشپړه مرکه درته وړاندې کو. دا بم واوري چې په عراق کې د موصل د خار د بیرتنیول لپاره عملیات دوام لري. سعودي عربستان ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي سفر کړی پاړې ریپورت لرو. که وختو د افغانستان پاړه بم زین نور ریپورتونه در سره شریکو. ازادي یو اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نو اوریدئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کوټه کې د پولیسو د روسنیز مرکز پر لیلیه تر برید وروسته په بلوچستان کې 3 ورځې ماته اعلان شوه. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون په دې برید کې د وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره بلوچستان ته تللي وو. په دې حمله کې د دوشنبې په شپه لږ تر لږه 1 شپېته تنه ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په کوټه کې د حملې د قربانیانو جسدونه په سپینو تابوتونو کې شو او د جنازې په مراسمو کې پرون د پوز د ستر دستیز جنرال راحیل شریف په ګډون ګنج میر پوځي او ملکی چارواکو ګډون درلود. یو شمیر وسوالو کسانو د امنیتي ځواکونو په جامه کې د شنبې په شپه د کوټې په لمن کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه حمله وکړه. د حملې پر مهال لشتلجه وسوتنه په دې لیلیه کې موجود وو. د حکمت الله په نوم یو محصل چې په اوژه مرمۍ لګېدلې فرانس پرسته ویلي چې وسلوالو د لیلیې د خونو ورونو ټکول او هر ور چې به پرانیستل شو ډزې کولې. د کوټي د پولیسو په تعلیمي مرکز کې بل محصل آصف حسین ویلی چې د حمله په وخت په خپل خونه کې ویدو. د ویلی چې په خونه کې ورسره محصلانو د حمله لپاره سره سم ځانونه تر خپل کوټونو لاندې پټ کړل او د خونی ورې بند کړ. حسین ویلی حمله کوونکو به د خونی دروازې په لغته وهلې او کومه دروازه چې به خلاص وسوه حمله به یې کوله. د ویلی وسوال بونه توانې دل چې زموږ د خونی ور را خلاص کړي، نو زموږ د څنګ خونی ته ورغلل او هلته یې پر محصلانو ډزې وکړې. آصف حسین ویلی چې د ډزو له پیل سره زیاتو محصلانو ځانونه تر کړکیو لاندې واچول. یو بل محصل چې ځان یې نه دی معرفي کړی ویلی د خپل ځان د خونی تر کړکۍ لاندې وغورځاوه او وتښتید. هغه رویټرز ته ویلي چې پر خدای له توکل کولو پرته بله چاره یې نه وه، نو که څه هم کړکۍ ډېره لوړه وه له ټوپ وهلو یې ویره نه درلوده. د فیصل خان په نوم یو محصل ویلي چې د حملې له پیل سره سم یې ګروپونه او څراغونه مړه کړل، نو له دې امله وسوالو ته د اکاډمۍ په دهلیزونو کې تیرېدل ډېر اسانه نه و او شای یو شمېر کسان ژغورل شوي وي. په کوټه کې وروستۍ حملې خلکو ته په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د حملې یاد تازه کړ چې تر یو نیم سل زیات ښوونکي او زده کوونکي پکې وژل شوي وو. په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي قواو یو ویندوی واسی خان ویلي چې د حملې قربانیان د پولیسو د مرکز محصلان او کارکوونکي دي. د واسی خان په وینا پر دې مرکز حمله کوونکي تر څلور ساعته وسلواله نشته وروسته وژل شوي دي. د پاکستان ټلویزیونونو پرون د دې مرکز په وینو لړلې ودانۍ شوډل چې د وژل شوی خلکو بوټونه سوځېدلې درسي مواد ماتې هنداري او دروازې هر لور ته پکې پرتې وي. د پاکستان سترازم او د پاوز مشر تر حمله وروسته کوټې ته ولاړل او هلته یې له ورځپلو کورنیو او د حمله له ژوندو پاتې شوو کسانو سره خبرې وکړې. په کوټه کې د دې حمله مسؤلیت داعش او د پاکستاني طالبانو یو ډلې لشکر جنگوي اخیستې دی. لشکر جنگوي له القاعده سره پیوستون اعلان کړی چې د داعش له لوی مخالفو ډلو ګڼل کیږي. د پاکستاني طالبانو د ډلې په ایمیل کې ویلي چې دا حمله د مولا داوود منصور په حکم شوی چې د حکومت الله مسعود نږدې ملګری دی. په ایمیل کې د لشکر جنگوي د شمیر غړو وژل کېدو ته په اشاره کې راغلي چې دا حمله د لشکر جنگوي د هغو غړو د قتل د غچ اخیستلو لپاره شوی و چې د پنجاب له محبسونو بهر وژل کېږي. یو شمیر څارونکي دې مسلې ته چې ولې د پاکستاني طالبانو ډلې او داعش وسوالو په ګډه د دې حملې مسؤلیت اخیستی، د دې ډلو ترمنځ په اړیکو کې د داسې پرمختګ په سترګه کتلی چې لا نه دی اعلان شوی. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د یو مرکز څېړونکي امیر رانا ویلي د لشکر جنگوي دا زیات وزن لري خو داعش د وسوالو عکسونه خپاره کړي دي. نو د په وینا د لشکر جنگوي او داعش ترمنځ د اړیکو څرنګوالی به پراتلونکو څو ورځو کې واضح شي.
بلخوا په کوټه کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز سره وسلوالې همرې وروسته داسې ریپورټونه خپاره شوي چې حمله کوونکو په افغانستان کې له خپلو ملګرو او لارښوونکو سره اړیکې ټینګې کړې وي. فرشتې جلالزی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په پیل کې لاغه پوښتنه کړې چې کوټه کې حمله او افغانستان به څه تړاو لري.
عمر زاخلوال وای پاکستانی چارواکو ته نشای چې د افغانستان په اړه داسې څرګندونې وکړي چې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري وي. شغلی زاخلوال پرون ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې د افغانستان خلک د تروریزم درد تر بل هر چا ښه احساسولای سي او پر دې خوشنۍ څرګنده کړ چې لداسې خونړیو پیښو لکه په کوټه کې چې وسوه د غلطو سیاسي کړنلارو تم لا تر د پاره کار اخستل کیږي.
د پاکستان د خوانه چې دغه په شکل باندې افغانستان د سیاسي کې د راښایانه خصوصا ته هدف دی چې په خدا نه خواسته د افغانستان ملي په کې مسؤل کسان لاس په لري د مسؤلیت اظهاره دي. پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه پخوا هم غیر مسؤول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او هم غیر مسؤول د احد عقل کې د معلوماتي ښیي
په پاکستان کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي او سفیر دا ممکنه وبلل چې یو شمیر هغه تروریستان به چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته تیر شوي او په افغانستان کې هم حمله کوي شاید داسې بریدونو په تنظیم کې لاس لري. خو د په وینا له داسې حملو سره د افغانستان د دولت په کچه د ارتباط خبره کول د خلکو د ذهنیت د مخشوشولو هڅه ده. په کوټه کې د پاکستان د سرحدي قواو یو قومندان شیر افغان پرون خبری رسنیو ته وویل چې د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه د لشکر جنگوي وسلوالو حمله کړې او له افغانستانه لارښوونه ورته سوې ده. جنرال شیر افغان خبريالانو ته وویل چې کورنی او بهرني دشمنان په بلوچستان کې د سولې د تخریب هڅې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم پرون پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې د پاکستان دشمنان لې وګاونډي هواده پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي. د پاکستانی چارواکو د داسې داو پړه په امریکا کې د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکو او لیکوال ډاکټر محمد تقی ازادي رادیو ته وویل
دا بالکل ممکناتو کې دی چې دا ډلې کلشکر جنگی وی ابل سوکوی دا سیمو کې ډیرا وی چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دی. خو یو بنیادی نقطه په ذهن کې خپل پکار دی چې اشلی د ډاکټر صاحب غنی په داور کې د افغانستان مکمله پالیسی د څه راځي هغه دا ګروپونه نه خوخی نه ورسره کومک کوي نه مرسته دا د پاکستان او د افغانستان د ریاستی پالیسی کې بنیادی فرق.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیا په حمله کې یو شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. په بلوچستان کې به له دې عمله درې ورځې ملي ماتم وي. د هند دفاع وزیر منوهر پریکار پرون پر دې حمله خواشیني څرګنده کړه او خبریالانو ته یې وویل چې تروریزم په هیڅ ځای کې د منلو وړ نه دی. د هند دفاع وزیر وویل چې هیڅ دولت باید د تروریستانو ملاتړ ونه کړي ځکه تروریستان پر خپلو ملاتړ کوونکو هم وار کولای شي.
دوستانو په دې رپورت کې مو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې واوریدې. اوس مو پام هغه بشپړې مرکې تر وګرځو چې فرشتي جلالزئی په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې په کوټه کې حمله د افغانستان سره څومره تړاو لري.
تروریستی عملات په هر ګوټ د دنیا کې شي نه هیڅ د افغانستان د خلکو چې د زیات همدا اوس هم د دغې ناحیې څخه حاصل پذیره دي او ضرر یې لیدلی دی. موږ یې محکومه وو او خصوصا چې دغه حملات زموږ په ګاونډ کې اوسي هغه کسانو باندې چې هغه سره موږ نږدې اړیکې لري د خلکو سره یې البته مقدم قابل د محکومه ولي دي. موږ یې محکومه وو په عین وخت کې البته دا غږم کوم چې دغه رقمه حملات چې په رشته په کوټه کې وشوي داسې روزانه زموږ په افغانستان کې کېږي په مختلفو ښارونو کې کېږي بدون د دلیل اخلي موږ عام خلک هدف کېږي وژل کېږي. فلهذا موږ د هغه خلکو د هر چا نه بهتر استولی شو په عین وخت کې اشاره کړې ده چې متاسفانه دغه حملات د غلطو پالیسیو ښکار دي. همدغه اوس کوم ګروپ چې مسؤلیت اخیستی د لشکرې جنګي په نامه باندې یو سخت ریزه تروریستي ګروپ دی چې د پنجاب څخه راپورته شوی دی. د دې وضاحت په کار دی ځکه چې بیانات راځي د پاکستان د خوانت چې ګواکې په یو شکل باندې د افغانستان ملکي اخیستل کېږي. دغه بیانات خصوصا که هدف یې دا وي چې خدای ناخواسته د افغانستان ملي په کې مسؤول کسان لاس ولري دا د مسؤلیت اظهاره دي.
ډاکټر صاحب ډیره مهمه خبره دی راپورته کړه. تاسو په پاکستان کې د افغانستان تر ټولو جګپوړی ډیپلوماټ یاستئ. دغه چې پاکستان کومې خبرې کړي په مطبوعاتو کې خال خال خبرې سوي دي خو غواړو چې دا ستاسو څخه واورو. تاسو ته کومې خبرې در رسیدلې دي چې ستاسو د پاره د اندېښنې وړ دي او غواړي چې پاکستان هغه ټکي واضح کړي؟
مسئولو کسانی په عموم کې داسې څه خاص نه دي لږه د پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه آصف نه چې هغه پخوا هم غیر مسئول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او په دې مورد کې ورکړي چې پېښور او کوټه کې حملې کېږي د افغانستان طرفه کېږي. اما تقریر مسئول د احد عقل کې د معلوماتي ښیي او د دې نه پورته د قدم تصدي ښیي نو دغسې جملات چې کوم دي داسې نه څه تخمین د محکومو په داسې حال کې
کداسي فکر وکړو چې د پاکستان د حکومت یو وزیر شاید کله چې یو خبره کوي د غې مسولیت به هم اخلي نو داسي بیان کدوې ور کوي دا د افغانستان او پاکستان په دغه موجود وضعیت باندې څه تاثیر کولای شي تاسو په نظر؟
اعتماد فضا وسم خلل او ضرورت دی د پاکستان ضرورت دی افغانستان ضرورت دی اعتماد فضا د ملکونو ترمنځ د بهتر شي اوبه باید خري نه شي. دغه سي حرات چې کېږي دا د فضا د بهترولو لپاره دا مفید خبرې دي.
که د پاکستان حکومت د پېښور عملیات ته توجه وکړي په ارمي سکول باندې چې حمله وسو دوی د ویل چې په افغانستان کې ډلو د حمله تنظیم کړي او تر سره کړي و نو کداغه سي دوی بیا ادعا کوي آیا تاسو داسې د ځان څخه د دفاع لپاره څه لري ځکه تاسو په پاکستان کې د افغانستان دفاع کوي تاسو به څه دلایل لري په دې باره کې؟
و مختلف خبرې یو هغه د دې چې زموږ روسي حلقې دي چې داخل افغانستان یې پلان کړی و دا ممکنه ده همدا اوس چې داخل افغانستان کې د پاکستان د دفاع روسي حلقه تر وخته دي چې روزانه موږ ته اجازه دي روزانه موږ تر په جنګ کې دا لشکرې طیبه دا جیش محمد دی جنګوي دغه ګروپ دی دغه ټول هغه ډلې دي چې د پاکستان د خوانه دي خو تر وخته دي او په مختلفو ځایونو د افغانستان کې موږ ته روزانه زموږ ملي وجود شهیدان کوي خو د ظاهري بمونه لږې دلته موږ تهدید سره مخ کړي کله هغه ممکن ده چې دغه ډلې اخوات دین ده شته نه دا یو معنا لري مګر هغه د دین معنا لري چې افغانستان په مجهول الفاظ کې زیات کی په دې معنا چې افغانستان د حکومت یا مسؤلي ادارات دې په دې خلاصو دغه نه وایي سره به غیر مسلمان دي هغه چې د افغانستان نو بیا وضاحت ورګي چې په پاکستان دا د افغانستان د پاکستان د پولیسو باندې عملیات درلوده او ډېر زیات د استبداد د تلې کاریه دي پاکستان یې هغه راوړل دي خو دا ممکن نه دي چې دا د لوی هغه حمله دي چې ممکن او قابل درکم ده او دا یې ډېر زیات مشترک مسؤلیت ممکن کوي چې دې په کولو شي خبرت ضرورت لري مګر په دې بل شکل یې خارا دي چې د خلکو اذهان مخشوش کی هغه نو د غیر مسلمانانه اظهارات یې دغه دلیل ورکوي
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال و چې د کوټي په ورستۍ حمله یې څرګندونه کولې دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
اجرائی ریاست وایي د افغان طالبانو او پاکستان په خنۍ اړیکو ته په کتو د سهیلی نشته چې یاد هیواد دی د دوی لملاتړ څخه لاس واخلي د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستي د څرګندونې وروسته لاغ کې چې اسلام آباد افغان طالبانو ته غواخ کړي چې سولې ته نه چمتو کیږي نو لخپلو کورنیو سره د پاکستان نه ووسی په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو
اجرائی ریاست وایي د افغان حکومت تمه ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانه یو اړیکو ته پکتو د سهیلې نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدوار نه ست چې پاکستان به د افغان طالبانو ترورستان ملاتړ خلاص واخلي موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ایز همغږي پر ایجاد بحث کړی وو اوس مهم توقع ده چې دولتونه دي له تروریستان څخه ملاتړ واخلي تر څو په سیمه کې د سولې راتګ لپاره کافي کار وکړي
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته غواخ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو لخپلو کورنۍ سره د له پاکستان او ووزی د افغانستان د سولې عالی شورا وايي پاکستان له نړیوالې انزیوانه د وټو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبيني څرګندوي چې خای پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا په خواني غړي او د دې ډلې په خواني مرکچي سید محمد تب آغا د طالبانو پر مشرغه کړی چې له پاکستان ووزی ځکه کدوی افغانستان تستانسی نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلای چې د دې پوینه د افغانستان او طالبانو په زیان وی راپور نوای چې په دې ورستۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استادو سره په قطر کې هم د سولې پټي خبرې کړي چې تر هغه وروسته د طالبانو یو درې کسیس پلاوی سم دستی له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور داده چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناس طالب چارواکي احضار کړي وي په ورته وخت کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپل خوخه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو د پرپور ټولو د نظر دي طالبان او افغانستان کې اوس طالبان ډیره منطقي پلاس کې لري الته دي کولای شي نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه د خوښه چې د افغانستان طالبان لاړ شي په افغانستان کې گزاره وکړي
پاکستان د تورته اقدامات په خو هم کړی و خو په عمل کې کومه ښکارا پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنازله بده سوي ده خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درکړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بهائی مذهب نړیوالې کمیټې ویلي چې د ایران د حکومت لخوا د دې مذهبي اقلیت سپل زیات شوی. د بهایانو نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړ چې پکې د دې مذهبي اقلیت پر وړاندې د ایران د حکومت د هلو ځلو په اړه لیکلي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بهایانو د حقونو د ملاتړ په مقصد باید پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
د بهائی مذهب نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دې مذهبي اقلیت د ځپلو لپاره د ایران هلې ځلې زیاتې سوي دي. دغې کمیټې ویلي چې د بهایانو ځپنه پر دې سربیره دوام لري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې په خپل هیواد کې به مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایږدي. په 122 پاڼې لرونکي خبره سوي د راپور کې د بهایانو کمیټې ویلي حکومت د بهایانو پر ضد د نفرتونو زیاتولو کمپاین ګړندی کړی دی او د بهایانو پر ضد یې په ایرانی رسنیو کې شاوخوا 40,000 د پروپاګند ټوټې خپرې کړې دي. له هغه راهیسې چې د 2014 کال په اګست میاشت کې روحاني د ولسمشر په توګه وټاکل سو، د اقتصادي توپیري چلند لږ تر لږه 388 پیښې ثبت سوي دي چې له تهدیدونو نیولې د دوکانونو تر تړلو رسیږي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردار یو یو همکار مهتاب وحید رات په ایران کې د بهایانو د وضعیت په اړه داسې وایي.
حکومت ایران تعدادی از بهایان
د ایران حکومت یو شمیر بهایان هر کال زده کړو محروم کړی دي. د کال په لیدو سره په ځنګړې توګه ساش کال موږ ډیر بهایان لرو چې زده کړو محروم سوي دي. هغه ته اعلان شوی چې په اسنادو کې نیمګړتیا لري. خو د بشري حقوقو فعالان وایي زده کړو د دې خلکو د محرومولو یوازینی دلیل د هغوی مذهب دی.
افراد اعتقاد بهاییشون هست.
راپور وایي چې د روحانی د دورې مهال پوهنتونو ته له تاګه د زرګونو بهایانو مخه نیول سوی او د 38 بهایانو نمونه له پوهنتونو استل سوی دي. په ایران کې پر بهایی مذهب بندیز دی چې په 1344 کال کې د یو ایرانی مشر لخوا رامنځته سو او د دې مذهب پلویان دا سړی د خدای د پیغمبر په توګه مني. په 2014 کال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای فتوا ورکړه او له ټولو ایرانیانو یې وغوښتل چې له بهایانو سره هر ډول راکړه ورکړه نه کوي. د بهایانو د کمیټې لخوا خپور شوی راپور وایي چې د ایران حکومت په هر ډګر کې له مخالفت سره مخامخ کیږي چې باید د بهایانو لسیزه اوږده سیستماتیکه ځپنه ودروي. خو راپور وایي چې مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایښودو پر ځای حکومت د توقیفولو او نیولو له ستراتیژۍ لیرې سوی او په اقتصادي او تعلیمي توګه له بهایانو سره توپیري چلند کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ملګرو ملتونو ته د بهایانو د استازي بنی دوګل له خولې لیکلي چې د ایران د حکومت په تاکتیکونو کې تغیر لیدل دي او داسې کاری دا کار یې د نړیوالې ټولنې څخه د بهایی ټولنې د ځپنې پټولو په خاطر کړی وي. راپور وایي په 2015 کال کې د محمود احمدی نژاد د پخوانی حکومت پر مهال د بهایانو ځپنه زیاته سوه او د دې مذهب تر 1800 زیات پلویان نیول سوي دي. 215 یې زندان ته لیږل سوي دي او د اقتصادي ځپنې 950 پیښې او د بهایی تجارتونو او ملکیتونو پر ضد 80 خونړۍ حملې ثبت سوي دي. راپور له نړیوالې ټولنې غواړي چې د بهایانو د ځپنې پر سر باید پر ایران خپل فشارونه وساتي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو واورید. زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی. د امریکا یو لوړپوړی نظامی چارواکی سعودي عربستان ته تللی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف غوتل په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کړی چې نړیوالې ټولنې په یمن کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د مرکزی قومندې قومندان جوزف ووتل په یو ناڅاپه سفر سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د دفاع د وزیر او د ولیعهد د مرستیال شهزاده محمد بن سلمان په ګډون له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلی دي. سعودي عربستان ته د جنرال جوزف ووتل سفر په داسې حال کې دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي کمپاین له کبله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې وه. د تیر کال په مارچ میاشت کې د ایران په ملاتړ پر یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباریو د نړیوالو اعتراضونو راوپارول او سپینه ماڼۍ اړه سوه چې اعلان وکړي د امریکا استخبارات او لوجستیکي ملاتړ به بیا ارزیابي کیږي. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې واشنگتن په دې اړه ډیر محتاطانه چلند کړی چې له خپل پخواني متحد سعودي عربستان سره اړیکې ترنګلې نه کړي. جنرال وتل هو خبر یالانو ته چې له د سره سفر کاوه ویلي چې دای غواړي د سعودي عربستان اندیشنی واوري د ویلي هغه لمړی څه چې موږ غواړو وای کړو دا دی چې دوی څه راته وایي دا مهمه ده چې په خپلو اړیکو کې باور وساتو د سعودي عربستان دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې شهزاده محمد او وتل پر دفاعي همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې جګړې په اړه خبرې کړې دي د اکتوبر په اتمه په یمن کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د جنازې پر مراسمو په بمبارۍ کې 140 کسان وژل شول چې ډېری یې ملکي وګړي وو د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د دغه پیښې له کبله پر سعودي عربستان او متحده هیواد امریکا یې سخت انتقادونه وسول د دغو انتقادو اکسل ملکی د امریکا د امنیت شورا ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره ملاتړ چې لمخ کې لا ډیر کم سوی وو اوس تر ارزیابي لاندې دی
دوستانو زموږ غږ له اسادی رادیو نوري وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو اربیا په مکی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسولانه سرګندونو ډډه وکړي خاغلی زاخلوال د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیا وروستۍ حمله وغندل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي دا ننګرهار په پچیرګا ملسوالۍ کې د جګړې لامل غنښمیر کورنۍ نور سیمو ته تختیدلې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ډېری کورنۍ جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې پرتې دي د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټي یو غړي جکریډ د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې د همکارۍ او تفاهم پر اهمیت ټینګار کړي نو موري پرون په کابل کې د ملي والي د حکومت له دواړو مشرانو سره کتلی ملګری ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسیدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش مواصل خارته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلې زتو غوښلې دي دا امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې د دوی په مشه ائتلافي قواوی د سوریې د روقه خار د بیرتنی ول لپاره تیارې نسی د روبین شاهینی په نوم یو ایرانی ول اصل امریکایي پر ټولنیزو رسنیو د داسې معلوماتو د خبرول لامل پاتل اسکالبن محکوم شو چې د ایران اسلامي جمهوریت ته لاس پکاوی ډک بل شوی د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر کولن پاول ویلی چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراټي کاندیدی هیلری کلینټن ملاتړ وکړي کولن پاول په خپل جمهوریت غوښتون کې دی او د نن په امریکا او بهرنیو نړۍ کې ورته د قدر پر سرګ کتل کیږي او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په استنبول کې د هیواد په کنسولګری کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیه لخوا د ارمنیانو د ډلیزي وشنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري استنې پاړه وو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ اوس هم د خبری بو طالبو برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دي نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزې راخسته ده د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي سو کال په خپل مسلک کې کار هم کړي خو په دې ورستیو کې ل خپل مسلک لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی د دستونځ د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریک شوی دی
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې
نوم غلام حسن دا ل ننګرهار نه مې اړیکې نیولې دا بریدمال غلام حسن خبرې کومه.
ستا مشکل څه ده؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو. نو بیا مونږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو، غنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان درنه واخیستې؟ تاسې انتخاب شوې څنګه؟
امتحان درنه واخیست، په امتحان کې 650 نفر مونږ په 650 کې د 310 نفر کامیاب شو اماراتو ته وګړو. او بیا سه اماراتو نه مونږ بیرته راغلو افغانستان ته. نو په اماراتو بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله. بیا د ماتن بستی په اوای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته به مونږ تدوی ویلې چې تاسو شپږ میاشتې پانتون اوای کې به درس لري. پانتون اوای مونږ شپږ میاشتې ویلې د مراقبت کې تایرو مسله کمو.
هلته سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟ په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېر کړل. نظامي تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
بیرته راغلی بیا هوایي قوا ته ورکړی؟
اوای کول اردو ته ورکړلو. بله صاحب، اوای کول اردو ته ورکړو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتون اوای ویلې. بیا د ماته بستی په شینډن کې اوسه کوی اوای شینډن کې اوسوله په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کاله هلته وظیفه اجرا کړل. هلته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوه شو پیلوټانو به پروازونه کول، مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل و. هغه راغی هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد ویوړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې ویوړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم ما آفس ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو ما اسنادو ته وګورئ که ما کې مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین؟
ما آفس کې ورکړو، ما آفس کې.
نو ما آفس د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیرو مایرو نه خلاص ته صرف په کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نه زه لره کړی وم. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وایي کې مغه کومندان ته وښوده چې کومندان سه دغه د ما مسلک ده، ما سره زیاتی سوی ده، ظلم سوی ما هم دغه خپل مسلک ته ورکړه. خو په هرات کې داسې یو حال روان ده، غیر مسلکي راخلي په تیرو ځای کې متطعین بستی او د مونږ اسنادو ته څوک نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤولو مقاماتو ته وړاندې کړي؟
بل صاحب، کومندان کول اردو ته درې واره ورغلم. کومندان کول اردو به بیچاره عجل امر وکړ. هلته مونږ یو پیژن د کوای هوای د افغانستان هغه ته بس ما مراجعه وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالص زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالص بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې ته بس کوم. ما ورته وویل ګوره دغه سړی خو چې ده له زمینې نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته؟ دا دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیون ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسلک او تیل د تین بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګ نه وهې که نور د زنګ وه دغه جینه جوړ کړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل، په کول اردو کې وګرځېدل، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتین ذاتي لایشا خبره دې اردو نه بېفضلت ورسول. مونږ ویل چې د مونږ اسناد وګور په لاس لرو، مونږ ته څوک مراجعه نه کوي. هغه غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس ته او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. مونږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک کړو، د وزارت دفاع یا د هوایي قومندانۍ سره به شریک کړو.
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي. دی وایي د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي، په هیواد کې دننه او بهر پرې د دولت مصرف شوی، شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستۍ کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونو ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستې مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته. که د مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي. مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات، شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائل وي، زه به ورسره کومک کوم.
رادمنش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي؟
که مسلکي سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردو ملي کې یو افسر کولای سی سی د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسی، اما دا ورسی اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده. را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی خدمت کې
رادمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي. په دې حق لمو د یو پوخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت سی، په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت یې دی، هغه مالام له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان د تجربو باید تخنیکی استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، اغه نو وروسته باید پرواز ته آماده شي. او ډېر ضرور دی چې یو مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړ شي. انجینر چې دی د تعریف تخنیکي تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې نه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم په همدغه هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو په دې خبرونه. د خبرونه بیا هم زه اجمل تورمان تاسو وړاندې کوم چې د پیغامونو د چمتو کولو په برخه کې را سره طاهر روشان هم کاری کوي. دوستانو په سر کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو.
السلام علیکم محمد بن فرمان، تاسو ته زمرد ډو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کی احترامات تو وړاندې کوم. هله لرم چې روغ جوړ خوشاله بو یاست، او زموږ د فراه ولایت تر اوسه پورې مرستې هم نه دی راغلي. بیا چې رام سي نو والي صاحب محترم بس وای وای ورځي کورونه وګورې دې سی وکړي دې سی وته سره شي پر دې ملت باندې وګورې سي. دا چال دی، دا خلګا د کورونه علاقه خلګا ولاړ د فراه ولایت څخه ولاړ کډه خو بل ځای ته ولاړ. دا یو اصل ملونه چې راغلی دی فاید اګر لس کال کې چې موږ د چا مرسته نه دی لیدلې، هغه چې راشي هغه خټورې وخوري. نو دا خوارو غریب څوک اخر دې خوارو غریب ساره څه موږ غواړو د والي صاحب څخه د ټولو څخه د ولړو د حکومت څخه موږ د ولړو ځواکونو څخه غواړو. البته چې موږ ته دغه مرسته راورسي پر لحاظ د خدای هلته وګورې چې د ولس در بدره دی ټوک ټوک دی. دغه پرون ګرته وتلی دي په دې شار کې ولاګه تا وستا شول د اختر ورځ د چې یو هم نه وو ګرد او تل شار خالصو. دا څه رقم کار دی، دا څه رقم تیز، دا څه رقم نو کومه ته دا اوس خدای شي کار دی. خیر دی، نو موږ ته هم یو څه مرسته خو راوسه. و سلام او احترام.
سلام علیکم، زه فضل احمد جعفر او د خپل قوم د ډیر بد حالت دی. طالبان نو څه کورو ګنه څه خو بیا هم تیارې پر موږ بمباردونه کوي. دا سره په نن څخه دا خو اسله چې دا بم باندې نه بس بند شي او پیغام نه ترلاسه وکړي.
السلام علیکم، دغه د کندهار خو د هلمند خوا څخه موږ ډیر ماجرین راغلي یو باج د دوه کال صدالتې، باج د دوه کال صدالتې، باج د په نه صدالتې، باج د نه سو وخت څخه معنا دې میاشتې شنه شوځه. خدای شه بخښې کړي چې باج ته یو کې دا چم چراغلي د ماجرین ریاست پر یاړ لري. باج ته یو کې، باج ته نور کې دا برسي که دې امرسه دوی شي نه د منځري دا نه کې د دوی د خوانر کې په بازار کې د باج سرای کتري و امر سرای نه ګور د باج د په بازار کې ما په لنداري کړی دا کولای شي څوک کولای کومندان دا نه یاد ټول چې په دغه پرې اړه ولري چې ساتي ما جنني کولای شي چې په لنداري وسکار کړ ما په لنداري کړی چې په بازار کې باج خلګو ته ورکی باج خلګو ته نه ورکی ان و دا شکایت چې دی بای چې ما مګن تر لوی ریاست ته پرې تر وزارت پرې مور شي ز اجر ما په خپل لمر باندې چې هر مشر چې جواب ورکم دې ځکه باندې ما سره اکشنو په لمداري را سره یو په بازار کې ولاړ دي باسي او کې باسي نو کې دا چې دا هغه څه کار دي دا چې ما یې چې ګرځي بدل چې یو څه پات ورته سلام علیکم
السلام علیکم ز حج امین د زابل ولایت نه دا پیغام د ازادي راډیو ته پیغام اول نه سلامونه ونی کې هله قبول کې ورو سلام موږ په زابل کې د والي صاحب محترم څخه او د شاروال څخه صدخه ډیر زیات ګلاله روح هغه ګلاله ده چې پر هر څه باندې موږ څخه محصولات اخلي وس یو څوره د مخ کې دا وازه خبره شوی ده چې دغه د ولسوالي کومې دروازې چې د مارکت پر شاوخوا باندې جوړې شوی دي پر دې باندې به محصول اخلي لیکن دوی وزابل ته د ولایت په سر د باندې نه دي کتلې په زابل کې هیڅ کار نه دی شوی لیکن دغه شاروال صاحب را روان دی پر دکانو باندې مالی ټولې د کم کار د ولایت کړی دی دا کولی د دوی شخصي جبوت ورزي په هیڅ کله موږ او دې ته آماده نه یو چې د مالی ورکو موږ ګر سره د شاروال نه منو موږ ګر سره د والي نه منو
صدیق الله د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم موږ ملکیان خلک خو سوله غواړو دا جنجالونه دي چې اوس محترم رشید دوستم راغلی د غیثار په ولایت کې عملیات کوي په ولسوالۍ کې نو دغه مرګ مردن چې کېږي دواړو خوا کېږي د یوه خوا څخه نه کېږي د خوځي شاسین دي تر سیدل او یعنی ک دواره مری ک طالبان دي ک د حکومت خو دي ګرد د افغانستان خلک دي دا څنګه مسلمانۍ دي ته ورته وګوري ګرد مسلمانان په جرو کې پراته دي په دې شنه یخ کوچنیان مری هوانو ناراضي پر سرایو مشي دي یو د حکومت خو نه راځي طالبان د خو له هم دي په سرایو کې مشي نو دا کډلو کوشتار او دا د خو د افغانستان لپاره کامیابی نه دی دا غټه ناکامي دی د افغانستان لپاره خپل سول دی وکي
السلام علیکم ورور زه د فاریال د غورماشت ولسوالۍ خبره کوم د حکومت مو کورونه په اوانو له تمامه در بهار دی لکه درګه د خلک دربار په چولو ته هلته وبرنه ما خلک د ګرب سبانان د تین د لاس رس د حکومت صدا وختره واړ د اوانو د مرکی خلک دی لګوي خدای په امان
السلام علیکم فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسیدونکی یم غورماشت میدان کې زموږ ولس ملکان ووژل شو صاحب خو یې چې څنګه مونږ کړو دواړه طرف ما بای کی موږ کورو یم چې کیو نه پرې شو د چارو خو صاحب موږ مسلار راکې هغه چې دوی وو تاسو نه وانه را تکان چې صاحب د طالبانو وانه نو مشکو مو شو نه مشکو مو شو صاحب موږ کورو نه مخې نه پرې شو چې موږ وتی راځو موږ نو نه سانې سیاسي وسیدو کټنه به ستو وژل شو او ستنه مو دا غوډه چې بیا موږ کورو دا وانه نه وونو ګور دی صاحب
قدر من اړین کول اکسنګ مشاور د لیوشمیر دوستانو د فاریاب ولایت د غورماچ په ولسوالۍ کې او دغه شان په فراه ولایت کې لامنیتی سنزو شکایت کړو هم دغه موضوعات مو د دفاع وزارت د مرسیال ویان خاغلی محمد رادمنش سره شریک کړل خاغلی رادمنش لمړی د فراه ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راته وویل
د مونږ عملیات په فراه کې روانه ده تاسو خبر استه چې هغه لار سي په نومه ده پنځه دوه حد دی هغه اوس خلاص شوی دی خلک فرات زی و رازی په رج منطقه کې او همدارنګ په نو بهار او د فرا شار په شاوخوا کې د مونږ عملیات روان ده مونږ د دشمن ډیر زیات قومندانان د منځ وړ او هلته اوس خلک خپل کاروبار باندې مشغول ده د مونږ وظیفه ده چې د افغانستان او خصوصا د فرا ولایت د ژوند او د خوندې ساتلو خپل ټول حلې ځلې جاری وساتو او دا حلې ځلې اوس جاری ده هلته د مونږ ده د 207 رئیس ارکان هلته است او اوس د فراه هغه شاوخوا کې سي
دشمن حل دشمن زینی تعدیدات را منسته کیده مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړی او اوس د فراشار شای لیکته هغه شاوخوا کې غزیدلې چې د دشمن د توپچی یا د هغه سلاګان سدوی لري شرط نرسیږي.
بله ردمن صاحب، دغه شان د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې هم اوریدونکو لا غزه پیغامونه پریخي دی ویلي چې دلته امنیتي وضعیت خنه دی او دوی دا شکایت هم کړی چې په ملکیان په کورونو باندې راکټونه او اوانونه رالویږي او ملکیان تلفات ویني په دغه جګړه کې.
خو متاسفانه جنگ یو ترخه خاطره لري چې مونږ او تاسې پوهیږو چې په افغانستان کې تر اته دیرش کاله کېږي چې دلته جنگ په یو ځل نه په یو رقم نه په بل رقم روانه دی، اما مونږ خپل عملیات په فاریاب ولایت کې خصوصا په قورماچ ساحه کې مونږ شروع کړی دی، اما دا دشمن دی چې په خلکو باندې فایر کوي او خلک ځان ته سفر ګرځوي. اما د مونږ د ملي اردو همدارنګه چې تاسې په فرا کې واوریدل په فاریاب کې هم شروع دی او په غورماچ کې د مونږ بیرغ رپیدلې او مونږ کوشش کوو چې د دغه ولسوالۍ شاوخوا هم تر تصفیوي عملیات لاندې ونیسو چې اوس هم روانه دی. اما مشکل د جنگ استه، تهدیدات استه، اما مونږ د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو چې خدای وکړي چې امنیت د فاریاب خلکو ته پداګشي. اما د مونږ کوشش هم دا دی چې مونږ خپل انعنی وظیفه اجرا کو او هلته خلکو ته خوندي ژوند او سولیز ژوند رامنځته کو.
بله، یو ورسته پښتنه راتمنه سي بغدا چې په غورماچ کې خپل وار وار مخ کې هم عملیات شوې دي، د څنګه یو ځل عملیات وشي بیا ځلې غسیمه چې
د دښمن نه پخشي. بله، دا دښمن داخلي دښمن نه دی، د بیرون ناراضي تاس خبری هست ایسی ده عراق نه، ده سوریه نه، همدارنگه ده یمن او ده پاکستان، فلیپین، بنگلدیش او ده آسیای میانه او ده چین ده ایغوریان و لجمله سخالت هسته او خصوصا ده تحریک اسلامی ازبکستان ده غرو حال تا زین شواهد هسته سی ده دوی غری حال تی جنگ کی او ده خلق طول متاسفانه مونږ په گاوندی هیوادونو کې روزل کیږي او دلته په افغانستان کې استول کیږي. کنه دا داخلي طالبان دومره نه کولای شي چې خلکو ته مزاحمت راوړي.
د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنه شو چې د فرا ولایت او د غشان د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د امنیتي ستونزو په اړه څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو، بیا هم پیغامونه ته او تر پیغامونه وروسته بیا حمله تاثیر یو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبر کوم. زه پر دغه ډاکټرانو لکه اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشرانو لکه مولوی بتلا صاحب او محمد رسول اخون باندې زه کوم چې اي محترمه د وروزګان په ولایت کې دروازې پنځوس کسه طالبان اسکر دروازې مري. زه شاهد یم د دې چې پنځوس کسه طالبان او پنځوس کسه حکومت مري. نو زه وایم چې الله د پاره دغه سول او جوړه لکه انجینر صاحب ګلبدین حکمت چا چې شپې رالي معنا د سولې کمباله اواله کړه. نو ته چې په دحلاو وزور ته چی شې په تورز د اشکرت څه به علاقه دا غونا نه ونه شي قسم په الله چې ته ونه شي په دا غونا ته شي ډاکټران او ته طالبان قاعده طالبان مشران زه پر دغه باندې زه کوم چې مترمه ته شي راځي د ادا د فاره دغه سول او جوړ په افغانستان کې وکړي وینه په وینه نه پاتې کیږي کچیر پاتې کېدای دنیاوالو به وینه په وینه پاتې کړي وي. نو مده امریکا په کول کوي، مده روسیه په کول کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د ټکنور د کلی نا ګلدین تاسې سره په تماس کې. لومړی د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او باید دې ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمونږ د عوامو خلکو پیشنهاد او غوښتنه د حکومت نه دا ده چې د پاسپورټونو زمینه مونږ ته اسانه کړي. مونږ پاکستان ته تګ راتګ نشو کولای، په ګیر باندې مونږ سیاسري نه پرېږدي، مونږ سره مریضان نه پریدي، مونږ په خپل باندې نه پریدي. مونږ غواړو چې د پاسپورټونو زمينه مونږ ته اسانه او برابر شي.
قانوني د فاسفو 15000 یا 30000 لای د نه 8000 افغاني کیږي منګ له کمیشن کاران چې د 10000 15000 روپۍ منګ کمیشن کاران له ورکو حکومت یا دولت تاسو منګ دا پیشنهاد دی چې دغه کمیشن کاران چې دغه ولې نه ختمي دغه منګ یو بیره به غوله ورکو به به دوله ورکو زمون خو دمر وسانه کی کومنګ زغی ته حساب کو نو موږ ورځ په ځای باندې نو نقطه تلیږو نو پورته تلیږو په افغانستان کې به وی اداري فساد به ختم شي اداري فساد به څنګه ختم شي پرانا ورځ نه خلک لګی دي د خر سر غوي پور تړي د غوي سر خر پور تړي همدارنګه معرف لا چې ولور کی یو سړی په پنځم کې هغه به دولسم نه فارغ یو سړی په دولسم کې هغه به پنځم کې هغه به پنځم له سینم سره سم راولي تمالمان واخلې کومدیران واخلې کوموران واخلې کدا افغانستان او وظیفه واخلې همدغه اداري په ساتوري کسینی
قدر مونږ ورېدون کو پیغامونه مو اوریدل حساب کو چې دغه پیغامونه پاره هم پراتونکو خبرونه کې لمسول چارواکو سره خبري وکوه اوس ګورو د خبرونه ورستې شیبیر ناچار یو چلتا سره خدای پمنی وکړو پتلوتلو کې یو زل بیا د خبره چې هغه پیغامونه چې تاسو اوري په دغه خبرونه کې د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي بلکې د اوریدونکو خپل نظرونه دي تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خاورس
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com